وظيفه ما عنده ده.
منظور الفات هیله من دی چې د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي چې ورسره د ده او نورو ندافانو کار هم بیرته ښه شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم واورئ د دې ساعت لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوي طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتېدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان نه امن کړي. په ننګرهار کې سږ کال د ګزن یا پولیو 15مه مثبته پیښه هم ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د بلاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت تیره دوشنبه ویلي وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایراني ساري حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ دروان کړکېش کمول دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیايي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري.
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې.
دا چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومې ناوړه اغیزې کړې دي، په دې اړه مولي اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
عمده اغیزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلي، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را د غاړې دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دی راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وړل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیايي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوی چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډېره شي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات ته دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسېدلی
او د وی برتانوی موسسې اټکلی سروې شي چې یوازې د هلمند ولایت کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ یا USIP په یو راپور کې راغلی که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتوي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونیسي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکي نقیب الله چې ساش کال په خپل مځکه کې غنم کرلی وایي ساش کال چندان عاید نه دی ترلاسه کړی او ان دا چې خپل لګول سوي پیسې هم لاسته نه دی ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل چیله نه جوړي، د ټکټرو د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړوالی. په کور کې مثال چې ډیری تاسې کورنۍ سته چې درې څلور منه تاریخ په واړه ولغه به یو شی ور جوړوي یو لوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نسي کېدلی. بیا کې ومې وکړې د خوراکه به وکړي یو برو پلمیټو یو بل شان خدای نسي برابر. د اسلامي امارات غوښتنه دا ده چې مشته داسې یو ښه موسسات برابرې کړي یو دغسې تخم راته برابر کړي چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي دې ټکي ته په پام سره چې په روان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ته راکښته سوي، د پرمختیایي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت لمنه کولو او بهرنۍ مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیر بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړي او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالره ورکوي او د لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لري نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړستل شي او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
period would we leave the country because there's little to do in the country.
د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت نشي مواد سره د مبارزې مهین تازه د ونعمال سیاسي برخه لمسول سره د لیدو پر مهال لمردور ملتونو څخه غوښتي چې د معتادینو د درملنی او بدل کشت په برخه کې دي د دوی له حکومت سره مرستي وکړي، خو تر دې مهال د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالی راپور نه دی تایید کړی او د کوکنارو د بدل کشت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیم مرستو په اړه هم څه نه دی ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونو د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کشت په اړه د سروې راپور اعلان کړي او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کشت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي له پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغیزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغیزې کړې دي. دا چې دا ناوړه اغیزې څه دي، د دې ناوړه اغیزو عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو شلو کالو کې له نشه یي موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده او په مجموع کې باید څه وشي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشه یي موادو د کاروبار د ناوړه اغیزو مخه ونیول سي، په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې په عمومي ډول د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغیزې لري.
عمده اغیزه دا دی چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریان څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي، دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه استل کیږي. ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې دی د معتاد انسانانو بدیدل دي. کوم انسانای چې په نشي توکو باندې معتاد کیږي هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلیږي. نه یوازې دا چې دی د ټولنې لپاره کوم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپل د ټولنې د وجو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپل کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونه او تاوانونه رسوي. دغه د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د ارزي او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پارسوبر سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دا دی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د بیوا د وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه استل کیږي په نامه مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې پر کار چول کیږي، دا خپل د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي د مخدره موادو کاروباریان اکثره دوی د لوکسو اجناسو د رانیولو او د ملکیتونو پر رانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي تر څو د ود بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزام داده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی ته دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخت کیږي، ځکه تل ارقام نه موجود، تلته کاری ساحه نه معلومی، تلته کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد شخصونو دغه په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دی انفلاسیون او بیکاری او ناخالص کورنی تولیداتو د وجې څخه دغه ټول چې دی د دې کنټرول او د مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلیکی.
په تیرو شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژي او پالیسۍ جوړې شوې، خو نتیجه یې ښه ورنه کړې. زه چې اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژي هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لاره واري. تاسو دې خبرې ته په څه نظر ګوري؟
دقیقا دا نو مختلف عوامل درلودلای شي. مثلا کېدلای شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټی پکشي کوي او یا د دوی خپلې ګټې پکشي کوي. خپل دولتونه چې دغه سي خدمات موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل شوی دي.
د نشي موادو کاروبار پر څلور برخو باندې بشل سوچي، یو د نشي بوټو کشتي، یو د نشي موادو تولید دي، بلې قاچاق دی یا بلې استعمال دی. ستاسو په نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه دی زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې یا هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي هغه د دې بوټي کښت دی، ځکه شروع یې له همدې ځای څخه کیږي. او هغه د بوټي په کښت کې چې کم کاري قوه او کم انساني انرژي مصرفیږي او کم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي هغه زموږ د افغانستان پر مځکه، د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی. او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډیره پرې پله د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغیزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغیزې شاید په لنډ مال کې نه، بلکې په اوږد مال کې د بینه څخه ولاړې سي، ځکه دلته څو مسایل مطرح کیږي چې یو دغه څخه د بدیل کښت ایجاد یې کم بزګران، کم کروندګر او کم نور کسانو چې په دې بخښ کې کار کوي او د دې لارې څخه خپل د ژوندانه اړتیاوي تامینولې، تر هغه وخت پرې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیلي لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوي پوره کوي دا بخواړي.
تاسو د بدیل معیشت خبره وکړه، ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګرو سره مرسته کیږي.
نه یوازې دغه د نشي موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت ته ضرورت لري، دا یو نوی سازماندهي او یو نوی سمبالونی ته ضرورت لري، یو نوی شکل ورکوونی او لوري ورکوونی ته ضرورت لري، چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزي پالیسي د اقتصادي او خدماتي پالیسي سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیول سره جوړ شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. موږ ارقام ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په شهرونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد د داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وای د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشه موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیره وخت پاتې وي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د معتاد د کورنۍ روغړی نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو بار وي. له دې ډول کورنۍ څخه یوه هم شفیقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفیقې اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقې ژوند ته لنډه کتنه کړي چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به یې لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه نه راوړي، برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وویل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفیقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دو میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دو میاشتې تیرې شوې بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفیقې مشره لور ده. دې پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. د یو خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې ښوونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار احتیاط د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مې مور کالي مینځلو ته ځي، زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري، په رښتیا چې ډېره ځورېږم. زه خپله د ستونزو له امله درس نشم ویلی، خو څه وکړم، ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي. 15 میاشتې کېږي چې پلار مې نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د متادینو د درملنې د روغتیي مرکز کارکونکي ارواپو متی الله وزیری وای احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي، بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي، له اولادونو سره بد چلند کوي او اندا چې نشي کولای د هغوی خوراک، کالي او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډېر زیان رسیږي.
کته هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمی په لومړیو کې د کابل په ګډون لوڅو خارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشې موادو د ارزان او اسانه پیدا کېدو لامل بیرته نشو ته مخ کړه.
ترنو اوریدونکو، پر راپور کې مو اوریدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد لامل د خپل نه اولادونو مسولیت را دغاړي دی.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړ کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټول چارې جنې پاتې کیږي. اکثره وغزاړي او یا هم پاندېخنو کې ډوبي، خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یو لار ورخي. دا چې دا د ژغورلو لار بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاری خیریت دی؟
ولی بنا جارم دیت مورونو مرگ لغم دی.
آقوی دی خدای او بخی تو وست مجاره مری پجاره بیر تا نجوندی کیگی.
سا دوکان دادا دخلا پان رازم چو گونده پامی او پا برشی خدا غم دیر ترون دی تو لورس پجاره را باندی تیرشی.
نو داغه پیخ خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کیگی خو زما هیڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې نورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پېښه وه، تېره شوه، خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پېښه وه، خو ډېره دردناکه پېښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څه وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانۍ مرګونه په خوب کې وینم.
خیر، اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کیږي، خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایس په کاغذ وسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم و څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده، ولاړ شه. یاره بسم الله جانه، ته مجیبه سړی یې، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څه وکړم، نه مېرېږي نه مېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نشي.
څه ژړا کوې؟
تا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي، دا بیخی جلا سیگریت دی.
دا څنګه سیگریت دی؟
تو خو یو زلبس کو بیا په خپل پوشه چې دا څنګه سیګریټ دی
سما دا ترا کې چې وېس کو
او واخله وېس کو
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازا رازا مہربانی ہو کا
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازا رازا پر دا چوکی کی نا
سمجھ ڈاکٹر صاحب دا دیکھی نستم
خوا سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زد ایروین عملیم اوز غرم چه نزان علاج وکم
خواه تا کیسا وکا چه سنگ عملی شوی
دکتر سیب کیسا دا سوا چه لس کالمخ کمی دو ورون و موتر تکر کن او دوار او وجل شول
خدا اده او بخی خواه بیا سو شوا
ما دا غم نشو تغبلای دمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو تم مخا کنا
نو سنگ شو بیا دے غم ہیر شو
ڈاکٹر صاحب غم ہیر نہ شو بلکہ سل نور غمون امیم پروگو بار شوال او ملائی غوشا غرما تکڑا
سنگ املا غوٹا در ما تکڑا
ایو دکان میں سلوت آغا میں ہم خرد کر او پیسے یہ ٹولے پنشو کے رات سخن لانے
بیا سو شو
کردے انس دمی میرمون یا وڑو بچانو نیر لوگی او تندرہ سر ہوگا لالی بیشارگا نیر پن تکلیف شو
خواہ بیا سو شو
دو کالا انس دمی میرمون نارو گشو خمائی دے علاج پیسے دتن لو دی سو اخروس دا مرا شو او اڑا بچان را پاتے شو
بچان دے اس چیرے دی
دا خسر گرمی اسی گی خسر میں ہم دیر غریب سڑے دے
خیر دے مجھاڑا خدے بے خیر کی خیر دے بچان خودی او سرپنا لے ری
ناکتر سیب نا دے ماں کو گوری یہ پسوانے کے میں ٹھول کا خون آوات دلی دی اختان میں ہم تک سپین شوی دی بیخی سرگلن مڈاک گارم
خیر دے تان دیکھنا مکاوا اس ہم شکر دے زوانے ویخت دوم را مهم ندی غاخون با دی هم جور شی
نه ننگ دا سیب مانی مانی نورا نرا پاتی هندو که میدان سترگی بس یو سیم هم جور نده
ته ایسان دیخ نمکاوا مونگ با دی پا شفخانه که بستری کو انشالا بیر تا بروغ او جور شی
ننگ دا سیب ما غلط فکر کرده و سما پشان دیر نور خلقم غلط فکر کوی
سنگ غلط فکر
ما فکر کاؤ چن شب میں لسڑ سکا غم لری کی اوس پوشم چن شاد ہی چا غم ہم نے شلری کاول ہے بلکہ پشل نور غم نیا مخت کوي
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی داستا زرین خالنا پلمن کی کراتی شاباز کی فرما خوارا سلطانی کا خوشبو پر لاس میں دا سر رنگ نے دیکھے هندار مختمنی سچ زدا بکه بلخی هندار مختمنی سچ زدا بکه بلخی راستا زرین خالنا پلمن کی کراتی شاباز دپر مخوارا